السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي امیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان د پوز مشر سرګندونی، د الیکشن کمیشن د نوی مشر ټاکنه، د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف وینا، د پاکستان د بارنو چارو وزارت اونیزه خبري هونډه، په پیښور کې د ډاکټرانو د ټیټې سطحې حکومتي کارکوونکو مظاهرې، په سوات کې په بدو کې د یوې جینۍ ورکولو پیښه، د لندن کانفرنس هال او نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو اول خبرونه ویان پامیر صاحب.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي نا دولتي عناصر د هیواد امنیت ګواښي. پاکستان وایي د اسلامي دولت یا داعش له وسله والې ډلې سره په تړاو ځینې کسان نیولي، او روسي ولسمشر پر غرب تور پورې کړی چې هیواد یې ورانول غواړي. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي غیر ریاستي عناصر د پاکستان کورنۍ امنیت ګواښي، او دا چې که پر دوی کابو نه موندل شو نو د هیواد حالات به نور هم خراب شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کراچۍ کې د دفاعي نندارتون پر مهال وکړه. جنرال شریف وویل نادولتي عناصر پر نړیواله کچه پیاوړي کیږي. د زیاته کړه چې پاکستان له تیرو 15 کلونو راهیسې د دې عناصرو پر ضد په جګړه کې مصروف دی. هلته تېره ورځ په لندن کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وویل چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په مشوره د الیکشن کمیشن د مشر په توګه د سردار رضا خان د نوم منظوري ورکړه. تر دې مخکې تېره ورځ د پاکستان پارلماني کمیټې په یوه غونډه کې په یوه خوله د انتخاباتي کمیشن د مشرۍ لپاره د نوموړي د ټاکنې وړاندیز وکړ. البته تحریک انصاف ګوند د دې کمیټې په غونډه کې ګډون ونه کړ. سردار رضا خان د سپریم کورټ د قاضي په توګه تر دندې ترسره کولو مخکې د پېښور های کورټ چیف جسټس هم پاتې شوی. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم له وسله والې ډلې سره د تړاو په تور ځینې کسان نیولي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیز خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم په لومړي ځل په پاکستان کې د اسلامي دولت له ډلې سره د تړلو وسله والو د موجودګۍ پخلی وکړ.
د داعش لپاره په دیوالونو لیکلو په تور کې پولیس بعضې گرفتاریانې کړې دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. خو اکثر داسې وي چې بعضې خلک د یېرې خورولو لپاره داسې کارونه کوي. زه فکر نه کوم چې نیول شوي کسانو کې بهر ملکي هم دي. تر دې دمه یو تن چې د تحریک طالبان سره یې تعلق دی د داعش سره تړون ښکاره شوی.
تسنیم اسلم د نیول شوی وسلوالو د شمیر یا پیژندګلوۍ په اړه معلومات ورنکړل. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ویلي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندنه د اسلام آباد لویه تېروتنه وه. نوموړي تېره ورځ په کراچۍ کې د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې جنګېدونکي ټول طالبان پښتانه ول، او دا چې پاکستان دې طالبانو ته شناخت ورکړی و. ده زیاته کړه چې دا خبره سمه نه ده چې په 1990 زیږیز کال کې د امریکا د ملاتړ لپاره دوی په افغانستان کې د جهادي ډلو مرسته وکړه. ده ویل دا د پاکستان خپل غټوه چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ته ماتې ورکړي. د سرګندونو په اړه افغان حکومت لاس نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیلمن دی چې هیواد یې بیا هیڅ کله بهرنیو پوځیانو ته ضرورت ونه لري. نوموړي دا خبره تېره ورځ د لندن کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. د غربي هیوادونو ته په اشاره وویل دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي.
تاسې زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړئ. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ستونزو پیدا کوونکي باید پوه شي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکا، برتانیا او نورو ملګرو یې ژمنه کړې چې له افغانستانه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته به هغه هیواد یوازې نه پرېږدي. تېره ورځ د لندن کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له نړیوالو مرستندویه هیوادونو د افغانستان د مرستې غوښتنه وکړه، او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت وروستي اقدامات د هغه هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره مرسته کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غرب تور پورې کړی چې روسیه ورانول غواړي. تیر ورځ د خپل کلنۍ وینا پر مهال پوتین د غرب کارونه د هیټلر له حملې سره موازی وګرځول. له یو کال راهیسې په اوکراین کې د روان بحران له کبله له امریکا او اروپا سره د روسیې اړیکې زخت خراب شوي. له کرملین پر ټلویزیون په ژوندۍ توګه په خپرې شوې یو ډول محاربوي وینا کې پوتین ویل د کرایمیا د الحاق او په ختیځ اوکراین کې د بلتون پالو د ملاتړ په سر پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونو مقصد د دې هیواد ته زیان رسول ول. دا البته داوه وکړه چې بندیزونو د تاوان پر ځای د روسیې اقتصاد ته تحرک ورکړ. پوتین وویل کرایمیا ورته هغه ډول مقدس ارزښت لري لکه یهودانو او مسلمانانو ته چې بیت المقدس لري. له دې خبرې سره د اشاره ورکړه چې کرملین به هغه ټاپو وزم سیمه هیڅکله بیرته اوکراین ته ونه سپاري. اوکراین او روسی پلوه یاغیان وای د سپتمبر د میاشتې د اوربند تړون د شرایطو تر مخه د روانې میاشتې پر نهمه د هیواد په ختیځ کې پر ډزبندۍ سلا شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو بیګا وویل د نوي اوربند شرایط د اروپایي استازو په مرسته د سپتمبر پر 15 په بیلاروس کې د سولې په شوي تړون کې شامل ول. خو د مینسک په خپور شوي تړون کې د دواړو خواوو لخوا د وسلو ایښودو مشخصه نیټه نه وه ورکړل شوې. د خپلې خوا اعلان کړل شوي د دنیتسک د خلکو جمهوریت د پارلمان سپیکر اندری پورګین هم پخلای کړی چې اوربند د مینسک د تړون برخه وه. په تیرو اتو میاشتو کې په ختیځ اوکراین کې په روانو نښتو کې له 4300 زیات کسان وژل شوي او عراقي چارواکي وایي په بغداد او په شمالي ښار کرکوک کې په بمی بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تیر ورځ د پلازمینې په شیمیشت سیمې صدر ښار کې په دوه جلا جلا موټر بمی چاودنو کې 13 کسان وژل شول او لسګونه ژوبل شول. په کرکوک کې په بمی برید کې 15 کسان وژل شول او شل ژوبل شول. په عراق کې تقریبا هر ورځ بمی چاودنې او بریدونه کېږي چې په عمومي توګه شیمیشت سیمې او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وایي که په غیر ریاستی عناصرو کابو نه مندو شو نو د پاکستان حالات به لا خراب شي. د الیکشن کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او کاروباریانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګیس پر نو کنکشنو لګولې بندیز ته ختم کړي.
افسوس دا دی چې فیڈرل گورنمنٹ اوس پورې اغشه امپلیمنٹیشن ته نه پریدي او په ګیس امبارګو لګولې حالانکه دا زموږ حق دی.
په پیښور کې ډاکټرانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوي نو کار بندیز به پیل کړي. خو د روغتیا وزیر وایي ډاکټران دې د خبرو له لارې مسلې هوارې کړي.
کله چې تاسو ورکړه نوې چینج راولی ښه چینج راولی او چینج راځي نو خلک ریلکټنټ دي. بهرحال که چا سره تجاویز وي تجاویز ښه موږ غستی شو.
په سوات کې پولیسو د یوې ماشومې په بدو کې د ورکولو په تور یو شمېر کسان نیولي.
خبرې د خپل ولی مونږ وی چې گاوند د دشمنی جوړه نشي مرګ پکې ونه شي خبره پر اوري ختم شي داسې لکه پکې د جرګې پکې نه وره.
دا او نور په مشال ریډیو کې دستا سولا پاره دي او ریدلې مهیرو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وایي نا دولتي عناصرو د هیواد امنیت ګواښي. تیر ورځ په کراچۍ کې یو نندارتون ته د وینا پر مهال جنرال شریف وویل که پر دې عناصرو کابو نه موندل شو نو د پاکستان حالات په لا نور خراب شي. د ویل په نړیواله سطح غیر ریاستي عناصر او وسلوالې ډلې پیاوړې کیږي. تفصیل له کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په ورځ په کراچۍ کې د درې ورځنی دفاعي نمایش په آخري ورځ د نندارتون ګډونوالو ته په وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف وویل نا دولتي عناصر په نړیواله کچه هم پیاوړي کیږي. هغه زیاته کړه پاکستان د تیرو درې لسیزو راهیسې د دغو نا دولتي عناصرو په ضد په جګړه بوخت دی. دی وایي پاکستان په دې لړ کې د نړۍ د پاره یو مثال دی. موږ د دوی په ضد د تیرو 15 کلونو راهیسې په جګړه بوخت یو. نړۍ به په دې لړ کې زموږ بریالیتوبونه هم وویني. هغه زیاته کړه د ترهګرۍ په ضد جګړه پاکستان په اخلاص سره پر مخ وړي او دا به تر اخره سرته رسوي. په دې لړ کې هیڅ چاته د شک کولو حق نشته. د فوج مشر زیاته کړه په پاکستان کې نا دولتي عناصرو د دغه هیواد ریاستي نظام ته زیان اړولی او اوس حالات دومره پیچیده شوي چې اوس د دې په ضد جګړه د یو ملک د وس خبره نه ده. دی وای دغه عناصر په سیاسي توګه متحرک دي او دوی د ترهګرۍ له لارې ریاستي نظام ته زیان رسولی دی. دې تخریبي قوتونو د ټولنې تعمیري بڼه ورانه کړې ده. دې نه دولتي عناصرو نیغ په نیغه نړیوال امن ته خطر متوجه کړی. په نورو نا دولتي عناصرو کې د نورو ملکونو هغه لویې کمپنۍ او نا دولتي ادارې هم شامل دي کومې چې زموږ په ریاستي تګلارو اغیز لري. هغه وویل نا دولتي عناصر یوازې د وسلوالو په شکل کې نه دي، بلکې دا په بیلابیلو بڼو کې شتون لري او له دوی څخه مختلف قسم خطرات متوجه دي. جنرال راحیل شریف زیاته کړه، نسلي او مذهبي توپیرونه هم د جګړو سبب ګرځي. د هغه په وینا د پاکستان امنیت د ګاونډیو له امنیت سره تړلی دی او په سیمه کې امنیت د ټولو په ګټه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا پاکستان د الیکشن کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپل دندې لوړه کوي. تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین نوموړی د انتخاباتي کمیشن مشر وټاکه. په دې موضوع تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
پرون کوم پارلماني کمیټي وا هغه دغه نو منځوري ورکړی و. د هغه وروسته وزیر اعظم بیا ولسمشر ته دغه سپارښتنه وکړه چې جسټس ریټایر سردار رضا خان آقا نوې چیف الیکشن کمشنر دی وټاکل شي. دغه رنګ ولسمشر چې کوم دنو بیګا بیا د هغه د نوم نوټیفیکیشن یا حکم نامه چې کوم دنو هغه جاری کړه. نن به سردار محمد رضا خان هغه د خپل چوکې سوګن پورته کوي. کومه تحریک انصاف خبرو کو نو هغه هر څوک د جسٹس سردار محمد رضا خان ستاینه کړې ده چې هغه یو ډېر خسړې دي په کرپشن یا په بل څه کې ککړ نه دي. بیا هم چونکې د نوم د پاره د پاکستان تحریک انصاف سره سکه سم مشوره نه ده شوی او بیخي په اخیری وخت باندې صرف تحریک انصاف ته ویل شو چې مونږه دادا کسان دی او په دې کې د جسټس سردار محمد رضا خان په نوم باندې زموږ اتفاق شوی دی. او د رنګ شیری مزاری دا خبره هم وکړه چې چونکې دا یو خسړې دی او مونږ امید کوو چې د لاسبا کم چې الیکشن کمیشن دی یا کم کمیشن دی د ټول ټاکنو هغه به نور هم خپلواک شي او د صاف ټول ټاکنو د لپاره به کار کوي. بیا هم چې کم د الیکشن کمیشن نور سلور ممبران دي په هغه باندې د خلکو اعتراضات تینو باید چې هغه ټول استعفا ورکړي.
دا زمونږ خبريال ریاض مساخیل چې لږ شی به وړاندې زمونږ همکار پامیر ساحل ته معلومات ورکول. پاکستان وایي د اسلامي دولت یا داعش په نوم له وسوالې ډلې سره په تړاو ځینې کسان نیولې دي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویانې تسنیم اسلم د 19 خبري غونډې پر مخ وکړه. دوی ویل له دې کسانو په لټنې روانې دي. تسنیم اسلم په دې اړه له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په اول ځل د دې خبرې تصدیق وکړو چې د وسلوالې ډلې داعش ته پاره د کار او تعلق په تور کې بازي کسان نیول شوې دي. خدا نه غواړي د غلړ کې زیات استخباراتي معلومات میډیا سره شریک کړي. د اغلې وینا وا
داعش ته پاره په دیوالونو لیکلو په تور کې پولیس بازي گرفتاریاں کړې دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. خو اکثر داسې وي چې بعضې خلک د یری خورول لپاره داسې کارونه کوي. څه فکر نه کوم چې نیول شوي کسانو کې بهر ملکي هم دي. تر دې دمه یو تن چې د تحریک طالبان سره یې تعلق دی د داعش سره تړون ښکاره شوی. تاسو به د پاکستان پوځي مشر بیان لیدلی وي چې په پاکستان به د داعش سوری هم نه برداشت کوو. نو دا وخت موږ د ټولو وسلوالو په ضد کوټلي عملیات کوو.
پاکستان کې د دولت اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش د غړو یا پلویانو شتون کې څومره حقیقت دی؟ په دغه اړه مو د دفاعي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی
نظریاتي او سوچ رکھنے والے تو لوگ یہاں موجود ہیں لیکن ایسا
نظریاتي فکر لرونکي خلک خودلته موجود دي. خدا سي سکه اس مثبت نه چې غني د داعش خلک دلته کاروایی کوي یا روکن سازي کوي. دا هم کېدای شي چې د تحریک طالبان یا نور ډالو خلک د خپل نوم پیدا کولو د پاره دا قسمه کارونه کوي. نو دا چې کومه گرفتاری شوی دی دا هغه تحقیقاتو کې به دا ټول خبرې راښکاره شي.
د ذکر وردا چې د تیرې سمودې راسي د کراچۍ، لاهور او قبایلی سیمو په ګډون د ملک مختلفو برخو کې د داعش کتابچی او لټریچرې ویشل شوې او په دیوالونو د دغه تنظیم په حق کې نارې لیکل شوې دي. خو حکومت بیا پاکستان کې د داعش د وجود نه انکاری وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
دا پاکستان په پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ویلی په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان پښتانه او دا چې ورته پیژنګلوي پاکستان ورکړی و. تیر ورځ پاکستان د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر وخت مشرف ویل دا د پاکستان تیروتنه و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پر رسمیت وپیژند. د نوموړي د څرګندونو په اړه په امیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او له دې پوښتنه کړې چې د پخوانی جنرال پرویز مشرف دا خبره څنګه تعبیروي چې په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان پښتانه دي او شناخ ورته پاکستان ورکړي.
جنرال پرویز مشرف چې کوم خبرې د ځوانانو دغه اسمبلی ته وکړي، هغه د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو مدام نه د قلاین دي که غیر افغانستان په حق له خبرې کړي وي که د پاکستان په حق له، صرف د پاکستان د فوج سوچ اظهار صحیح وکړو او د افغانستان په حواله باندې خصوصا چې د طالبانو په حواله باندې چې کومې خبرې وکړي هغه صریحا غلطه خبره ده. دوی ټوله دنیا کې دغه مشهورتیا کړې ده چې طالبان یو پښتون قوم پرست تحریک وو. هیڅ قسم داسې خبره نه وه او اوس خو ټوله دنیا ته ښکاره معلوم دا دی چې طالبان د آی ایس آی د پاکستان جوړ کړی یو ترکر ګروپ وو او د هغې هر یو کنټینجنټ سره هر یو ډلې سره طالبانو د ای ایس ای افسرانو کار کول. دا غی چې کوم وخت کې هلته حکومت راغې تقریبا هر یو ولسوالی کې هر یو منسٹری کې هر یو وزارت کې د پاکستان افسران هغې سره طالبانو سره کار کول. دا د ریکارډ خبرې دي جرنلستانو لیکوالو په دې باندې تفصیلا لیکل کړی دی.
ډاکټر صاحب محمد تقی، د پخوانی جنرال پرویز مشرف دې خبرې ته تاسې په څه نظر ګورئ چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمي توګه منل د پاکستان یو تیروتنه و؟
بالکل روغ خبره وکړه دي کې هیڅ وزن نشته دغه خبره کې چې علما خیال دي دغه کې ندامت هم نشته. پرویز مشرف واکمنو په هغه وخت کې چې د طالبانو رنسانس شو دغه بحالو شو دوی کوټه شورا جوړ کړه 2004-2005 کې. نو هغه وخت کې مشرف سره مکمل اختیار و که دوی پښیمانه وو نو بیا دوی څه چل وکړو د طالبانو سره؟ هغې ته دی په کوټه کې په قبایلو کې په کراچۍ کې په پېښور کې هغې ته دی بار بار پناه ورکړی ده. هغې ته هر قسم کومک دی ورکړی ده، هر قسم لاجسټک سپورټ ورته ورکړی ده. که دی پیمانه وو نو طالبانو سره بیا دی کم کار وکړو چې هر یو طالبان لیډر وو هغه پاکستان سره موجود وو. نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین والے اوسامہ بن لادن په حواله باندې هم دی دا خبرې کولې، خصوصا مشرف دا وایي چې افغانستان کې به وي، هغه مړ شوی دی، هغه بیمار دی، فلانی دی، آخر پاکستان کې منتقل شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د ګیس په نو کنکشنو لګیدلې بندیزې لرې کړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت وکړه. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران او د کارخانو چلونکي وایي صوبه له خپل ضرورت ته زیات ګیس پیدا کوي او دا چې د پاکستان په کچ تر ټولو زیات ګیس پنجاب استعمالوي. د دوی په خبره د ګیس پر کنکشنو بندیز غیر آئینی کار دی. تفصیل پیښور غلام غاص راکوي.
تیر ورځ د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په یو ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې د تیر وفاقي حکومت لخوا د ګیس په نوي صنعتي او تجارتي کنکشنو د بندیز د وجې په خیبر پښتونخوا کې صنعتي او تجارتي پرمختګ متاثر شوی دی او د دې بندیز د ختمولو لپاره دوی د موجوده وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده. او دې ډول کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وفاقي حکومت ته یو خط هم استولی دی.
جو صبح گیس پروڈیوس کر رہا ہے اسی کے لوگوں کی کنیکشن جو ہے انہوں نے معطل کیے ہوئے ہیں اور نہیں دے رہے.
جی کما صبح گیس پیدا کوي په هغه صبح کی خلکو ته دوی د گیس په کنیکشنو ورکولو بندیز لګولې دي. په بلوچستان کې هم په اول کې دا ستونزه وا چې هغه تل کې به گیس پیدا کېدو او هغوی ته به گیس نه ملاوېدل او نور ټول پاکستان به دغه گیس کارولو. په پنجاب کې غنم پیدا کیږي نو په غنمو کې پنجاب ته لومړی ترجیح ورکول کیږي او غنم مونږ ته ډیر په مشکله ملاویږي.
ډېر مشکل سے آٹا پنجاب کا یا گندم ہمارے علاقوں میں وہ آنے دیتے ہیں.
هم په دې ډول کې د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری د بورډ وایس چیرمین محسن عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې صنعتونه د پنجاب په مخابله کې ډیر کم ګیس مصرف کوي او په نوي ګیس کنکشنو د بندیز پترس کې د خیبر پختونخوا یو آئینی حق د خپو لاندې کولی شي.
دل
تک 370 MMCFD گیس دے وقت کے پروڈکشن کی گی. کم کمرشل یوز دے, ڈومیسٹک یوز دے, انڈسٹریل یوز دے, دا منگ تقریباً 270 MMCFD استعمال ہو, یعنی سل MMCFD دے وقت کے زبنگ سے کم دے, دے وقت کے سرپلس دے. پنجاب سے کم دے خالی اور خالی انڈسٹری کے سے کم دے آگا تقریباً 1200 MMCFD استعمال ہوئی, منگ اگے گیس خالی 40 MMCFD استعمال ہو. زبنگ یو قانونی آرٹیکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ منگتا ولے منع کی گی لگیا دے.
دا پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر مشتاق غنی مشال ریڈیو ته وویل چې د گیس په کنیکشنو د بندیز دا فیصله د تیر صوبائی حکومت په دور کې شوې و. خو د پختونخوا یو بل صنعتکار او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر غلام سرور مومن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر صوبائی حکومت یو لویه کارنامه په اطلسم بدلون کې صوبائی خپلواکي ترلاسه کول و, خو مرکزی حکومت په سمه توګه صوبو ته د خپلو وسایلو په لړ کې خپلواکي نه ورکوي.
چې کوم مستونی گورنمنٹ یو ډېر لوی کارنامه کړې وه چې صوبائی خود مختاری وکړه, چې کوم د پروونشل گورنمنٹ کوم ایسٹس دي پاغه باندې دا وی رائٹ تسلیم کو. خو افسوس دا دے چې فیڈرل گورنمنٹ اوسه پورې ان ٹرو سپیرٹ هغه شی امپلیمنٹیشن ته نه پرېږدي او په گیس امبارګو لګولې. حالانکه دا زموږ حق دی چې څومره گیس موږ جوړو چې د دې نه موږ استفاده وکړو.
صنعتکاران او کارخانهدار وایي چې کچېری په اطلسم بدلون په سمه توګه عمل وکړی شي نو د صوبو او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم دا ستونزه به هواره شي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم ګواښ کړی چې که په یوې هفته کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د صوبې په دریو لویو هسپتالونو کې کار بندیز یا هړتال پیل کړي. دا خبرداری د ډاکټرانو تنظیم غړو تیره ورځ په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړه. دوی مظاهره د حکومت هغې نوې پالیسۍ پر ضد وکړه چې تر مخه به یې پر هغو ډاکټرانو د شخصي کلینیکونو یا معاینه خانو د چلولو بندیز وي چې په حکومتي هسپتالونو کې کار کوي. شبیر احمد جان د تفصیل سره.
دا پښتونخوا د ډاکټرانو صوبائی تنظیم یا پراوینشل ډاکټر اسوسیشن غړو په خبر کې احتجاجي مظاهره وکړه او د صوبائی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نجی یا پرایویټ پریکټس باندې کم د بندیز پالیسي دا د واپس واخستې شي, ځکه چې د دوی په وینا دغه پالیسۍ کې د غریب اولس او د ډاکټرانو دواړو تاوان دی. د دغه تنظیم سینیئر وایس پرزیډنټ ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته وایي
حکومت په دې ټایم کې په هیلث سیستم کې داسې تبدیلیان راوستل غواړي چې هغه د مثبت وجه باندې منفی دي او د مریض او د ډاکټر دواړو لپاره ښه نه دي. نو موږ په دې باره کې د تیرو دوه هفتو نه لګیا یو, علامتي هړتال هم شروع کړی دی. حکومت اوسه پورې داسې څه مونږ ته ریسپانس نه دی را کړی. مونږ چې کوم ڈیمانډ دي په هغه کې زمونږ پرایویټ پریکټس باندې پابندي شامل ده, په هغه کې زمونږ پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ خلاف حکومت کوم قدمونه لري هغه شامل دي. او یوې هفتې پورې مونږ دې سره لګیا یو چې په دې باندې همدغه څه پاتې کیږي. نو موږ بیا پورا هړتال باندې
هم دغه تنظیم ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه پالیسۍ تر مخه به ډاکټران پرایویټ کلینیکونو په ځای هم په سرکاري اسپتالونو کې پریکټس کوي او دغه ناروغ به ګوري. خو ولې په سرکاري اسپتالونو کې وړاندې نه په وړونو کې د مریضانو لپاره ځای نه نشته دی او دې سره به رش نور هم سیوا شي.
IBP کم پرایویټ سیستم چې کوم دې شروع کول غواړي نو کته جرنلی اسپیټال مثال موږ والو الریډي موږ سره په اسپیټال کې کم بیډز دي. مریضان چې کوم موږ داخلي وو د ایمرجنسي نو د پیډي نه هغه کډو نه موږ سره ډک دي. اوس که IBP دوی سیکنډ ټایم کې پریکټس شروع کی او مریضان داخلو شروع شي د پیسو والے مریضان نو ابا چرته داخلي کې ابا چو چرته دا چر موږ چر داخل هم کو نو هغه مریضان چې کوم دې ابازي ونی شي غریبانه عوام به کم خوازي وي.
ولې دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر شرام خان ترکه نو پختل نو هغه وینا وا چې په هر صورت په حکومت ګامونه پورته کړی کوم کې چې د اولس خېګړ وي. خو لکه د ډاکټرانو اندېښنې وي نو دوی ور سره خبر اترو ته هم تیار دي.
چې ټول دنیا کې کوم پریکټس کیږي آ پریکټس مول کول پکار کله چې تاسو ورکړل نو چینج راولې خو چینج راولې او چینج راځي نو خلک ریلکټنت دي. بهرحال که چا سره تجاویز دي تجاویز هم موږ غستې شو خو به دې شمالي حکومت کلیر دی چې حکومت به هغه نظام راولي چې کوم کې چې مریض تا سہولت ملاوی گی اور صحیح علاج ملاوی گی. ڈاکٹران چونکہ زمون دا نظام یا سٹاف زمون دا نظام ہی سارا داغی کارتا راغی دا ختم ہمو بالکل اب ہمو زین کی دو ہمو زین کے خود ہی رو راغی پرانا کی مونگ دا قانون سازی کرے دا لا را بلو لگی ہے چکم نبر ڈاکٹران تم فائدہ
دا پامل دا چی داغ مظاہرہ کن کے ڈاکٹران وینا وا کچر حکومت دا دوی غختنے راتلون کی وہ روز کے دنن دنن پورا نکڑے ندوی با دا سوی دریوانو لوی اسپتالوں کے تنہ معلوم مدی ہڑتال شروع کڑی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخبر.
د خیبر پختونخوا په حکومتي ادارو کې د ټیټې سطحې اخلاص 3 او 4 کارکوونکو بلخوا له حکومت غوښتنه کړې چې د نورو حکومتي کارکوونکو په شان دوی ته هم ترقی ورکړل شي. دوی تېره ورځ په پېښور کې د پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له دوی سره خبرې کړې دي.
زمان مذکر شاہ د پشاور یونیورسٹی د کلاس 3 امپلائی ایسوسیشن پریزیڈنٹ ایم څنګه چې عمران خان په اسلام آباد کې د سر ورځو نه زیات درنی ته ناست او د گورنمنٹ نه انصاف غواړي، نواز شریف نه انصاف غواړي، نو دغه شان دی راشه عمران خان دې په خپل دلته وګوري چې موږ د اسمبلی ته ناست یو، دا ټول پی ٹی حکومت دی، موږ ټول ملازمین دلته راغلي یو، ان شاء الله موږ به دا اپګریډیشن د کلاس 4 او د کلاس 3 د ټیکنیکل سټاف د لیبارډر سټاف د ډرایورانو تر څو چې موږ دا حق دینه نه یو
حبیب اللہ مردے وائس چیئرمین لیبر یونین خیبر پختونخوا زمون مطالبات اپ گریڈیشن دے کہ سنگا دے نورو کلرکانو دا پارا دوی اپ گریڈیشن کو او چکم پوری دا اپ گریڈیشن مطالبات نہیں حل شوی نور تر دا ہا پوری دے مزدور دا عزم کڑے دے کہ من با واپس کورونو تنزو او تحریک انصاف والا دے انصاف آواز اچت کرے دے نو نن دے مزدور سر انصاف ہو کیو دستے کے پہ انصاف کے دے دیر نہ لگئی لکھا چی خلکو تب تکلیفی
زمان امام سلام دے منگا داغا سیکرٹر نا روانی پیدل اور روڑ بند دے دائے سوری پلا پر مزدقا سیلات دے دا ملک نو داغا چیخی اور سوری دی چاس کیلوی نندشت دے چا تا روڑی نے ملاوی گی چا تا چی نے ملاوی گی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یوې سیډنې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي. د الف اعلان او پسواد کې د نوښتګرو ځوانانو ټولنې یا انوویټیو یوت فورم په نوم د نه حکومتي ادارو تازه سیډنه ښایي چې د پاکستان د ډېری غریب او بېوزله سیمو کورنو بچي له تعلیمه بې برخې دي. د ماشومانو د تعلیم لپاره حکومت څه کوي؟ بیا په تیره د جینکو د تعلیم لپاره په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ویل کېږي ته تعلیم کچه پکې کمه ده. په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکو ادارې الف اعلان تازه څېړنه ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې 50% جینکي سکولونو ته نه ځي. د دغه څېړنې تر مخه په پاکستان کې په مجموعي ډول 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې د جینکو شمېره زیاته ده. د ټولنیزو چارو د کارپوهانو په خبره د سکولونو د نشوالي په ګډون غربت او یو شمېر نور ډېر عوامل په پښتني سیمو کې د تعلیم او بالخصوص د جینکو د تعلیم د ټیټې کچې سبب جوړیږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر او کلتور پوه ډاکټر راج ولی شاه خټک وایي
ګرانی او غربت او جهالت غفلت او سنور داسې کلتوري یا داسې نورې ذمهوارۍ دي داسې یو غیر یقیني صورتحال سره زنانه تېرېږي چې د هغوی د فیوچر یا د هغوی په خپلو پښو د ودرېدو یا د فیملي سپورټ داسې کوم څیزونه هغوی ته نه دي حاصل.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک چې د تعلیم په هکله د صوبایي سټینډینګ کمیټې غړي هم دی خوشبینه دی که اوسنی حکومت د دوی د تعلیم پخوانی پالیسیانې برقرار وساتلې نو د جینکو د تعلیم شرح به ښه او په تعلیمي میدان کې د لکانونه هم مخکې شي.
زمونږ دلته د جینکو شرح اعتزاز تعلیم بدقسمت نه راکمه ده. دا یو ډېر تاریخي پس منظر لري چې دلته مذهبي جنونیت پاتې شوی دی. دلته بیا په ډېره لویه توګه باندې د زنانو د تعلیم خلاف چې بیا په تېرو وختونو کې شوی دی. بیا ډېره ښه خبره دا وه چې د عوامي انصاف پارټۍ 15 کلن کوم حکومت و چې موږ کوشش دا وکړو چې 15 او 50 د بجټ موږ تعلیم ته یعنې د زنانو تعلیم ته چې کوم دی هغه موږ مختص کړو. سکولونه جوړ شو، کالجونه جوړ شو، یونیورسټۍ جوړې شوې او د جینکو تعلیم څنګه ماحول چې دی هغه موږ برابر کړو. سو زمونږ دا تمه ده چې ان شاء الله دا موجوده حکومت چې دی کدی دا عوامي انصاف پارټۍ د تعلیم په حواله باندې او بیا په خصوصي توګه باندې د زنانو د تعلیم په حواله باندې کوم اصلاحات عوامي انصاف پارټۍ کړي چې دوی برقرار وساتل دا کوم کمی چې دی دا به ډېر زر چې کوم دی دلته برابر شي.
د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د یادې کمیټې مشر محمد عارف بیا وایي چې تعلیم باندې خرچه د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي او د جینکو د تعلیم شرح سیوا کولو لپاره په صوبایي کچه هلې ځلې روانې دي.
چې کوم سکول جوړیږي 70% باندې د لومړي نیو اسټابلیشمنټ یا اپګریډیشن دا موږ 70% فیمیل سایډ ته تدریو او 30% میل سایډ ته تدریو. یو دیم عمران خان په خپل د انرولمنت نو آغاز کړی وو او یو هم یو غټ مهم چلولی او په کې دا وی یو ډیر خو ریزلټ راغلو ده. تاسو ته یو ډیسټریکټ خبرو کوم چې نه په یو ډیسټریکټ کې زموږ چاستي ډیسټریکټ تاسو هم ریکارډ انرولمنت شو بل غټه مسله دا و چې پینځم نه
وفات په سکول کې میکسیمم جنکه وفات شوه لږ سکول ته به نه تلې لکه تبا چونکې مډل سکولونه داسې کبه مډل کوم ځای کې موجود نه تبا هاي نو موجوده ټایم کې میکسیمم سکولونه یعنی یو ځای بده ویم د ما په خپل هغه کې 100% فیمیل لور کړ او سمره اپګریډ دي دا ما فیمیل لور کړ دي ان شاء الله د دې ریزلت روان دي.
کارپوهان وایي چې په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاته برخه د مختص کولو په ګډون د سکولونو د سارنې نظام د ښکولو سره ښه نتیجې ترلاسه کېدی شي. هو پکار ده چې مور پلار په زیات شمېر کې جنکه په سکولونو کې داخله کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې دولسې بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل نورو.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی غیر ریاستی عناصر د پاکستان کورنی امنیت ګواښي او دا چې که پر دوی کابو ونه موندل شو نو د هیواد حالات به نور هم خراب شي. د خبرو نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې د دفاعي نندارتون پر مهال وکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن نوی مشر سردار رضا خان نن د خپلې دندې لوړه کوي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی ولسمشر ممنون حسین د وزیر اعظم نواز شریف په مشوره د الیکشن کمیشن د مشر په توګه د سردار رضا خان د نوم منظوري ورکړه. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم له وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور ځینې کسان نیولې دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په لومړي ځل په پاکستان کې د اسلامي دولت له ډلې سره د تړلو وسلوالو د موجودګۍ پخلی وکړ. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف وایي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندنه د اسلام آباد لویه تیروتنه وه. نوموړي تېر ورځ په کراچۍ کې د ځوانانو د پارلمان په نوم د یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې جنګېدونکي ټول طالبان پښتانه ول او دا چې پاکستان دې طالبانو ته شناخت یا پیژندګلوي ورکړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیله من دی چې هیواد یې بیا هیڅکله هم بهرنیو پوځیانو ته ضرورت ونه لري. نوموړي دا خبره تېر ورځ د لندن کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. امریکا، برتانیا او نورو ملګرو یې ژمنه کړې چې له افغانستانه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته به هغه هیواد نه پرېږدي. دا ژمنې تېر ورځ د لندن په کانفرنس کې وشوې. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غرب تور پورې کړی چې روسیه ورانول غواړي. تېر ورځ د خپلې کلنۍ وینا پر مهال پوتین د غرب کارونه د هیټلر له حملې سره موازي وګرځول او اوکراین او روسي پلوه یاغیان وایي د سپتمبر د میاشتې د اوربند تړون د شرایطو تر مخه د روانې میاشتې پر نهمه د هیواد په ختیځ کې پر ډزبندۍ صلاح شوي.
لند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځای نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي دا وخت یورپ په عالمي کچ د القاعده او طالبانو نه وروسته داعش د خپل ځان لپاره یو لوی خطر ګڼي ځکه چې داسې خبرونه راغلي دي چې د یورپ، امریکې، آسترالیا، هندوستان او د نورو ملکونو نه د ځوانانو لوی شمېر په داعش کې د ګډون لپاره عراق ته روان دي او یورپ سره یره ده چې دا ځوانان راواپس شي نو دا به د دوی د سلامتۍ لپاره خطر وګرځي. ادریه مخکې لیکي که وکتل شي نو پاکستان د وړاندې نه د ترخ تاریخ کار ملک دی خو د یو سو میاشتو راسی دلته هم د داعش ډلې د شتون اوازې را روانې دي او دې لړکې په مختلفو ښارونو کې د داعش په حق لا په دیوالونو نارې هم لیکل کیږي او د دې په تور کې ځینې کسان نیول شوي هم دي. اداریه اخري کې وایي په داسې حال کې پاکستان له امریکې نه دا غوښتنه کول پکار ده چې ترهګري اوس نړیواله مسله ګرځېدلې ده نو دا یوازې په پاکستان پسې تړل نه دي پکار او باید چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ د دې ختمون لپاره په شریک سرکار وکړي. بل پله جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شروع په ورځ د معذورو نړیوالې ورځ په موقع لاهور کې د خپلو حقونو لپاره مظاهرې دوران پولیسو په نابیناو خلکو تشدد کړی دی چې له وجې یو شمېر خلک جوبل شوي دي. د دې مظاهرچیانو وینا ده چې تعلیم یافته معذورانو ته د حکومت روزګار ورکړي او بې تعلیمه ته باید چې د بیت المال نه وظیفه مقرر شي. ادارې د پولیسو په حواله لیکي چې نابینا خلک یې ځکه ودرول چې دوی وزیر اعلی سیکرټریټ ته تلل او بل دا چې دغه وخت ولسمشر تیرېدو نو د وی آی پی روډ په وجه یې دوی مخکې نشو پرېښودی. اداریه اخري کې لیکي چې د وی آی پی روډ دپاره په نابیناو خلکو تشدد کول ډېره د افسوس خبره ده خو بیا هم دا د اطمینان وړ ده چې وزیر اعلی پنجاب او وزیر اعظم د پیښې نوټس اخیستی او 15 اهلکار یې معطل کړي دي. په داسې حال کې چې قومي اسمبلی د معذوره خلکو د روزګار قرارداد هم منظور کړي باید چې په هغې عمل درآمد وشي او معذور خلک د مختاجۍ نه بچ کړی شي.
دا
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او اسرائیلو پر اړیکو او نیوز ویک مجلې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس په ارزښت لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې له عبدالحی کاکړه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د مقالې په پیل کې د پاکستان د پخوانی فوجي عامر جنرال زیولک هغه خبره لیکلې ده چې ویلي وو که چرته تاسو له اسرائیل څخه يهودیت وباسي نو دا به داسې راونړی شي لکه د تاش له پاڼو جوړ کور، او هم دغه چې کله پاکستان اسلام وباسي نو دا به راونړی شي. هم د دې خبرې د رانقل کولو وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکوال وایي اوس داسې سوچ کول لږ څه عجب ښکاري. د دې په خبره پاکستان او اسرائیل په ظاهره داسې ښکاري چې له یو بل سره ښه تړون نه لري. د دې په خبره دواړه هیوادونه سفارتي اړیکې نه لري. پاکستان د زیاتره نورو مسلمان هیوادونو په شان د اسرائیل له وجوده انکار کوي، او اسرائیل بیا په دې وروستیو کې له هند سره اړیکې ګرمې کړې دي. خو د لیکوال په خبره جنرال ضیاءالحق چې غوښتي ټولنه مذهبي کړي یو سپینه خبره کړې وه چې پاکستان او اسرائیل په تاریخي حواله سره غبرګونې دي. بلخو امریکایي ویبپاڼې نیوز ویک په لندن کې د افغانستان په اړه جوړ شوي مرستندوی کانفرنس د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. ویبپاڼې لیکي چې د نړۍ د مشرانو راغونډېدل په دې وجه هم زیات ارزښت لري چې مرستندوی هیوادونه پوهېدل غوښته چې د حامد کرزي تر مکوونۍ وروسته به د افغانستان نوی مشرتابه د راتلونکي لس کلونو پورې کم اقتصادي او امنیتي پلانونه لري. خو د نیوزویک په خبره په تیرو دیارلس کلونو کې چې کوم 22 کانفرنسونه سوي دي د هغو په مقابله کې دغه کانفرنس لږ څه ستونزمن دی ځکه چې دا په یو نامناسبه حالاتو کې جوړ سوی. د مقالې په خبره سربیره پر دې د القاعده او طالبانو ګواښ زیات سوی او څو میاشتې پرله پسې خبرې اترې سوي، خو بیا هم د افغانستان مشران د حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د ویبپاڼې په وینا دا وخت افغانستان کابینه نه لري او حکومت په ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر په ملي امنیت او اقتصادي سلاکارانو مشتمل دی. نیوزویک زیاتوي چې له څو کسانو جوړ دغه حکومت د لندن په کانفرنس کې د افغان ملت استازیتوب کوي، خو دوی به له دغو عجیبه حالاتو او نتیجو څخه تر یو حده ځان خلاص کړي. دا چند رسندوی هیوادونه به هم له دوی سره په داسې حال کې مرسته وکړي چې توندلاریتوب او ترګر ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. نیوزویک پر مخ لیکي چې مرستندوی هیوادونه چې د څومره کومک ژمنه کړې ده هغه به د افغان حکومت لګښتونو ته تکیه ورکړي. خو د نیوزویک په خبره دا کانفرنس په لوی کچه بدلون نشي راوستلی. د ویبپاڼې په خبره که د مشرانو په منځ کې نه اتفاقي هم دغه سي پر ځای پاتې سي نو په راتلونکي کې به افغان حکومت له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکا، بریتانیا او نورو ملګرو هیوادونو ژمنه کړې چې له افغانستانه د بارنو جنگي پوځیانو تر وتلو وروسته به کابل یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ د لندن په کانفرنس کې له مرستندوی هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د بریتانیا وزیر اعظم هم د خپل هیواد ژمنه تکرار کړه او ویل رشوت په افغانستان کې د سرمایه‌کارۍ مخه نیسي. صالح محمد صالح د معلوماتو سره.
د نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نظام تر رنګېدو 14 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون یو اربیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د لندن په کانفرنس کې وویل د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په سپتمبر میاشت کې په ډیموکراتیک ډول د قدرت تر انتقال وروسته د اداري فساد او د پیسو د مینځلو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. شغلی کیری ویل ډاډه دی هغه تګلارې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله د لندن په کانفرنس کې تشریح کړي د افغانستان له ثبات او پرمختګ سره مرسته کوي.
President Ghani and CEO Abdullah have presented a reform agenda that commits
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله د اصلاحاتو یو پلان برابر کړی چې لوړانګې سویو اساساتو سره اړخ لګوي، او دوی خپل دغه خبرو ته د عملی باندې ورکولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي دي. دوی په دې لنډه موده کې چې په قدرت کې و د پیسو د منځلو او اداري فساد په وړاندې اقدامات کړي او د مالی وضعې د شوالي لپاره هڅې کوي. له ګاونډیو هیوادونو له دې جملې پاکستان سره چې ډېر مهم دی اړیکې ښې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه امریکا او افغانستان د ویزو پر یو نوي نظام موافقه وکړه چې دغه ویزې به سوداګرو، معسلانو او سیلانیانو ته ورکول کیږي. جان کیری وویل دوی به پرې نږدې چې افغانستان د ترورستانو په پناځای بدل سي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښ کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د افغانستان له ولسمشر سره یو ځای د کانفرنس کوربه وو وویل برېټانیا به له افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. ښاغلی کامرون هم په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویې ویل تجاران یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پانګونه کوي چې په دې هیواد کې قوي او شفاف ادارې جوړ شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیله مند چې افغانستان به بیا هیڅکله د بارنو ځواکونو ضرورت نه لري. نوموړي تېره ورځ لندن په کانفرنس کې د وینا په وخت وویل دا دنده ده چې د اداري فساد یا رشوت له منځه وړلو لپاره کار وکړي. په دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
محمد اشرف غنی پرون د لندن په کانفرنس کې وویل افغانستان په خپل ټول تاریخ کې یوازې تیر دیرش کله د بهرنیو جنگي قواوو مستقیمه مرستې ته اړ شو. د هیله وشو ده چې افغانستان بیا دا عمل تکرار نکړي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې نړۍ په افغانستان کې د هر څه مسؤل نه ده، افغانان باید مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان ولسمشر چې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډ کانفرنس کې خبرې کولې په افغانستان کې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل موږ تل له داسې ګواښونو سره مخامخ نه یو چې له پوځي لارې مقابله وکړو. د ولسمشر غنی په باور په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې هم شته چې هغه پانګونه او اقتصادي فعالیتونه دي. تاسې زموږ شریکان اړتیا نه لرئ چې د اداري فساد د موضوع یا هم د بنسټونو د جوړولو یادونه راته وکړي. موږ دا خپله دنده ګڼو او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کوو. ښاغلی غنی د بهرنیو اړیکو په باب وویل چې تر دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان راکړه ورکړه متفاوته وي. د هیله وښوده چې د افغانستان شریکان به د دې نوې راکړې ورکړې ملګرتیا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لندن په کانفرنس کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د ستراتیژیکو امکاناتو لپاره د زمینو د برابرېدو خبره یې کړې وه. د پاکستان صدر اعظم ستاسو مننه چې د نوي ستراتیژیک فرصت د امکاناتو یادونه مو کړې ده. موږ هیله من یو دغه ستراتیژیک فرصت به تقویه سي او موږ وکولای سو د دواړو خپلواکو دولتونو ترمنځ واقعي مساوات رامنځته کړو. زموږ ترمنځ همکاري د آسیا د اقتصادي حرکت لپاره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل پریږده چې د افغانستان دوستان جشن ونیسي او هغه کسان چې ستونزه جوړوي باید پوه سي چې تاریخ بیا نه تکرارېږي. د دې په خبره افغانستان به تیر وخت شاته پریږدي او د ملي یووالي پر روحیه او اعتماد به د راتلونکي پر لوري حرکت کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500
په پاکستان کې د ایران سفیر علی رضا له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د هغه هیواد په یو شخصي بانک کې د ایران 2.48 میلیون ډالر دي تهران ته وسپاري. په دې لړ کې علی رضا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره ولیدل. تفصیل احمد الله راکوي.
ایران له پاکستان غوښتلی دی چې هغه 214 میلیونه ډالر د ورته واپس ورکړي شي کوم چې د پاکستان په یو شخصي بانک کې پرتی دي. د ایران په پاکستان کې سفیر علی رضا د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار سره ملاقات وکړو. د خزانه وزیر د مطبوعاتو افسر مهرین لیاقت مشال ریډیو ته وویل چې ملاقات کې د ایران سفیر د دوه ملکونو ترمنځ خپل منځي تجارت او اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول نه علاوه د پاکستان په یو شخصي بانک کې ASB کې د دوی د ملک پرتی 214 میلیونه ډالر د واپسې غوښتنه وکړه. د نوموړي وینا وا
KSB بانک کې پر تو سٹیټ بانک اف پاکستان نه سانکشن
پر کې ASB بانک د پاکستان سٹیټ بانک بندیزونه لګولې دي. د نومبر میاشت نه زګړم چې دا بندیزونه به یې زکه پرې لګولې وي چې اچوي بانک به په اسه سرګرمیانو کې ککړ وي. د ایران سفیر د خزانه وزیر سره د غرقم په حق له خبرې وکړې خو دې مطلب دانه دي چې په بانک بندیزونه لګیدول وجې رقم به ورته واپس نه ملاويږي. دا بلګ وخت اخلي او ایران ته خپل رقم ورکړي شي. د ایران سفیر ته هم دا معلومه ده چې دا رقم به ورته واپس ملاویږي، خو هغه غوښتل ک ورته زر ملاوي شي نو خبوي.
په داسې حال کې چې ایران د خپل لانجمن اټمی پروګرام په سر د ملګری ملتونو د یو شمیر بین الاقوامي بندیزونو لاندې دی، نو پاکستان څنګه کولای شي چې دغه هیواد ته په پاکستانی بینک کې ایښودل شوي دغه نقدي پیسې واپس ورکړي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي،
کوم اکنامک سینکشنز په ایران باندې لګېدلې دي، نو هغه کې دا هم ده چې هغه د یو ملک سره په ډالر شکل کې لین دین نشي کولای، چونکې یورپ او یو ایس په ایران باندې سینکشنز لګولې دي. پاکستان اقتصادي روابط د یورپ او د یو ایس سره ډېر زیات سترانګ دي، نو پاکستان دا چې سټریکټلی به فالو کوي، سټیټ بینک دا رول ریګولیشن فالو نکړي او هغه داسې وکړي چې ایران ته پیمنټ لپاره سیګور کړي، نو کېدای شي سټیټ بینک ته او د پاکستان اکانومي ته داسې مسایل مخامخ کړي. پاسیبلټی خدا رچ پاکستان ایران ته بارټر یعنی د ګوډز په شکل کې هغې ته پیمنټ وکړی شي، نه کېد کرنسي
مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه تپوس وکړو چې آیا دا ممکنه ده چې یو هیواد د بل هیواد په تجارتي بینک کې خپلې پیسې کی دي؟
دا چې خو کېدای شي دغه کمرشل بینک چې هغه شیډولډ بینک او د سټیټ بینک په لیست باندې او د سټیټ بینک چې کوم رولز ریګولیشن دي هغه هغه فالو کړي او هغه ریجستریشن او هغه شیډولډ په لیست کې راغلي، نو په دې کې دا څه خبره نشته چې یو ملک هغه پبلک ګورنمنت تر طرفه پاوي کې هغه خپل اماونت خو خو دی شي. خو اصل کې ایران په سچویشن ټوټلی ډیفرنٹ دی، دا غي وجه دارا ایران سینکشن پر د باندې غیبی او د غیبی جنګ یو مسله ده، کو پرد کا یو بل د نیوټرل کنټری وي ناغي ته سیستم سایل نو غی بالکل ایزی د غی کم کلیم او غا ود انټرست غی ته خپل پیسې شو ملاوی دي.
یاد دی ویچ د ایران د خزانی وزیر بعد رواني میاشتې په اتمه نیټه د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته راځي او نو موړې با پاکستان ایران مشترکه اقتصادي کمیشن اجلاس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سواد په سیدو شریف کې پولیسو د یوې اتکلنې جینې په بدو کې د ورکولو په تور د یوې جرګې غړي، نکاح تړون کې مولا او د ماشومې مور او پلار په ګډون نهه کسان نیولی دي. پولیسو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا جینې یو 12 کلنه لکته په سوره کې په نکاح کړل شوې ده. نیاز احمد خان حال راکوي.
د سیدو شریف تانی پولیس مشر ایس ایچ او محمد اقبال نسیم تر مخه دوی د سوات پولیس مشر په وینا دغه کاروای کړی ده.
د تر د زوی په سر کې ده به توري سوره ورکړل ده، د تو کالو ماشومه او د نه هلسو کالو لسو یو لسو کالو الکته د په نکاح کړه. دې کې ما پوری کاروای وکړه، ایف آی آر پکې مونږ وکړو. څومره جرګې ممبران چې دي کم مولوی چې نکاح کړی ده، د پریقین کم کسان چې دا غیر قانوني کار کړی دي هغه ټول مګر تر کړی دي او حوالات کې بند کړی.
اسوره کې ورکړی شوی اتکلنې ماشومې جمیلې مور او پلار هم په دغه مقات تاڼه کې موجود ول. د ماشومې پلار عثمان غری وایي چې ګډي بيزي سره وم او ماشومه مې رور ورکړی ده، دوی ترې خبر نه وو.
دا خو زموږ د واقع شوی چې دا جن لور چې ما ورکړی ده نو زمونږ دغه کلیداری رواج دی او مونږ وی چې خبره ختمه شروع لري لړی شي لکه زما دروازه سره جنې به سره غلبا خبره مونږ روغه طرف ته بونو هغه مونږ لکه دا دغه کار زما لور پکې لاړه ورکړه جرګي خبره کړی و ته زنم په روز باندې زه ترې مې بيزو بس.
دغه رنګه د جنې مور وای چې د نارینه په پیسلو کې دوی څه قسمه اختیار نه لري.
دا زما لیور زوی لکه خزه سره روه ته روه تراله بیا د تقریبا 2 میاشتې دا غي جو سکم د سی بشوي بیا میا شاید بکه چې د دې دا خبره وشو چې جرګه کې ناستت لرات لا خبرې د خپل ولای مونږ وی چې گاوند د دشمنی جوړ نشي مرګ پکې ونه شي خبره پر اوري ختم شي د سې لکه بکه جنې ور کړ دې جرګه بکه جنې ور کړ.
د سوري دغه پیخه پاړه زی د خويندو جرګه ټولنې مشره کشمالا تبسم وای چې دوی په وینا پولیسو دغه کاروایی کړی ده.
ما په دې کې چې د اسسټنټ کمشنر اشفاق صاحب سره رابطه وکړل نو هغوی په فوري اکشن واغستلو. د دې ماشومې خپل مور پلار ته پته نشته چې دا جرم شوی دی، د دوی د لور سره په هغه کلی کې دا زیاتې شوی جرم دی، یا د دې څومره سزا ده یا د دې لپاره څه قوانین دي.
پولیس وایي چې د قانون مطابق دغه نکاح او فیصله غیر قانوني ده او ټول ملزمان به عدالت ته وړاندې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا په پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي په اړه جوړه اداره وایي د دوی سیډنه ښایي چې سخت کال د وین انتقال پر مهال لس ماشومان د ایچ آی وی ښکار شوي دي. د ادارې په خبره دوی نشي کولی چې څوک د دې لپاره تورن کړي ځکه چې یو کس یې ذمهوار نه دی. بلخوا د تلیسیمیا پرن سخته ماشومانو لپاره کارکوونکو ادارو له حکومته د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. رابعه اکرم خان معلومات لري.
د یو غیر سرکاري ادارې په تحقیق کې د تلیسیمیا د مرض ښکار لس ماشومانو ته د وینې د منتقلې په وخت د ایچ آی وی ایډز د مرض سره کېدو انکشاف شوی دی. د تلیسیمیا د مرض ښکار ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې پاکستان تلیسیمیا فیډریشن جنرل سیکرټري ډاکټر یاسمین راشد مشالیډیو ته وویل چې هر کال دوی د تلیسیمیا د ماشومانو یو ټیسټ سروې کوي او د سخت کار د ټیسټ سروې تر مخه لس ماشومان د ایچ آی وی ایډز ښکار شوي دي او د 45 نه زیات ماشومان د تور زیړینه متاثره شوي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې تور په یو تن نشي لګول کېدی ځکه چې بېشماره خلک په غیر محفوظه طریقه وینه منتقلوي. د دې په وینا چې دوی ته اجازه نشته چې د ماشومانو د علاقو په اړه معلومات شریک کړي. دا زیاته وی دا وایي د ایچ آی وی په ډېر ځایونو کې تشخیص نه کیږي، نو امکان دی چې دا وجه کېدای شي ځکه چې ایچ آی وی په حق له بچا هم لږ سوچ نه مو کړی. نو په دې اړه فیډریشن ته څه وویل شو؟ بل زموږ کار دی چې په مسلو کلک نظر وساتو او د تلیسیمیا د مخنیوي ادارو ته مشورې ورکړو چې دا مسلې مخې ته را روانې دي او تاسو لږ احتیاط وکړئ او د دې مسلو خیال وساتئ. د تلیسیمیا مرض په اړه آگاهی او د دې مخنیوي لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري ادارې د ټیپ مشرې عائشه عبد په دې اړه مشالېډیو ته وویل چې د تلیسیمیا مریضانو لپاره وینه ژوند وي. داسې ماشومانو ته په یو میاشت کې یو ځل وینه منتقل کیږي. د دې په وینا ماشومانو مور او پلار ته د وینې خېژولو نه مخکې د وینې تشخیص کول پکار دی. د دې په وینا ګورې د تلیسیمیا د ماشومانو د ژوند دارومدار په باقاعده توګه د وینې په منتقلې وي. دا وینه دوی ماشومان ته ژوند ورکول لپاره خېجه او که د ختمول لپاره. یو ماشوم ته که متاثره وینه ولګي او په هغې کې هپیټایټس سی او ایچ آی وی ایډز وایرس وي، نو د هغه ماشوم ژوند خو تباه شو. هغه خو به د وخت نه مخکې د دې خوف نه مړ شي چې پته نه ما سره به څه کیږي. د پیمس هسپتال وایس چانسلر ډاکټر جاوید اکرم مشالیډیو سره خبرو کې وویل چې د وینې منتقلې عمل دی صرف سرکاري ادارې کوي، دا یو کاروبار نه دی جوړېدل پکار. د نوموړي په وینا د وینې خېجولو نه مخکې اول تشخیص پکار دی چې ماشوم ته صفا وینه ورکړی شي.
تېره ورځ چې کله زما په نوټس کې دا خبره راغله نو ما وویل چې د دغه ماشومانو علاج به په پیمس کې وړیا کیږي. اوس دې ماشومانو ته د بدقسمتۍ نه د دې حال مخه ده. دا د حکومت کار دی چې د دې پلټنې وکړي چې دا بیماری ورته څنګه ولګېده او هغه خلک څوک دي چې په دې کې ککړ دي، هغې ته دې مثالی سزا ورکړی شي ځکه چې دا خو هغه ماشومانو ته د مرګ د سزا د اورولو حکم غوندې دی. ایچ آی وی له علاج دی، نو موږ ویلي وو چې موږ د دغه متاثره ماشومانو علاج به هم وړیا کوو، د اوسېدو او د خوراک انتظام به ورته هم کوو.
د ذکر ده د صحت وزیر سیرتار د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ته په دې اړه هدایت کړی دی چې یو تفصیلي رپورټ مکړی او د دې پیښې ذمہوارانو خلاف دي کاروایی لپاره یو کمیټي جوړ کړی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ مشر سیکرټری اعظم خان ویلي د پاکستان ټولو خبریالانو ته به په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو په اړه مکمل معلومات ورکوي. د یوې غونډې پر مهال نوموړي ویل دوی به خبریالانو ته د پرمختیایي کارونو د لیدو او په هغو کې د درغلۍ د معلومولو لپاره هم اسانتیاوې ورکوي. د فاټا سیکرټریټ ویان محمد عدنان وایي که څه هم ځینې خبریالان قبایلی سیمو ته رسائی لري خو په دې لړ کې به دوی نورې اسانتیاوې هم ورکړي. تفصیل سراج سهیر راکوي.
په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ اډیشنل چیف سیکرټری اعظم خان ویلي دي چې د پاکستان ټولو صحافیانو ته به په فاټا کې ترکیاتي منصوبو د مانیټرینګ لپاره رسایي ورکولی شي چې دارنګ د نورو هلو ځلو سره سره د قبایلي سیمو ترکیاتي منصوبې او په دې کې درغلي هم ولس ته او چارواکو ته په ګوته شي. کله چې مشال ریډیو د چیف سیکرټری د دې بیان په حقله د فاټا سیکرټریټ د ویان محمد عدنان نو پوښتل نو هغه وویل
سو کی کم درجاتی کارونه روان دي یا چې کم سپیخي کیږي نو داغه برابر رپورټینګ کیږي نو په لاله د میډیا خو الترسایش ته خو اعظم خان چې کوم خبره کړو نو داغه مراد دا چې دا عمل چې دینو دا به مونږ نور هم آسان داغه طریقې کار چې نو هغه د صحافیانو لپاره ډیر آسان جوړو بلکې موږ کوشش دی چې د فاټا سیکریټ د طرف نه دې پروګرامونه جوړ کړو چې هر ریجن څخه مونږ د دې علاقو نه د پیښور نه د اسلام آباد نه زموږ میډیا چې کوم نمائندگان دي هغه بوزو او هغه ځالتا چې کوم ترجیحاتي کارونه روان دي نو هغه ورته په ګوتو کړو
کلچ مشال ریډیو په دې اړه د پیښور یونیورسيټي د صحافت د څانګې مشر ډاکټر الطاف الله نه وپوښتل نو هغه وی چې د دې ډېر ګټورې نتیجې راښکاره شي او دې لړکی دوی هم د فاټا سیکریټریټ سره په شریکه حل ځل کوي
نو موږ مقصد هم دغه و چې دوی ته دا وو چې فاټا کې خو یو ژوند روان دی هر ورځ خلک ژوند کوي کنه نو هغه ژوند خو تاسو نه خای نو هغه د پر موږ کار کو دلته چې هغه ژوند ښکاره کو په دې انډیپندنت پروجیکټ رپورټینګ کې کنه خو هغه بیا په مارکیټ کې لګی نه هغه وجه دای چې هغه ډیولپمنٹ جرنالیزم کو ته ډیر عزت کې په فاټا په باره کې عزت کړو نو نور پاکستان نه لګی نه فاټا هغه وسو لګی کنه موږ هغه ته دا خو دل چې دې کې ډیر نقصان دی کنه دا تاسو نه کوي
همداشان کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو تزیه کار او صحافي شمس مومن نه په دې حق له پختل نو هغه وي
د قبایلی سیمه صحافیان په خاریو کې صحافت کې یاد په خبر او د نور خوښ سیمه صحافیان چې دي ناوي هغه زینو ته داسې آزادانه نشتلې څنګه چې د نور ملک میډیا یا د نور ملکونو میډیا چې دي په خپل علاقو کې کول شي دا خبره د صرف د ترقېتی کارونو پورې محدود پاتې نه کشي بلکې په قبایلی سیمه کې چې هر څومره کارونه کیږي کاغه ترقېتی دی او کاغه مطلب سیاسي او سماجی دی په کار دار چې یو ټول صحافیانو ته په کار دار چې کم پسیدل کې کم صحافیان دي کار کوي په پیښور کې ډی خان کې بنو کې کوهات کې دا ټول چې دینو دا قبایلی سیمه سره ملحقه علاقې دي چې کم پاره کې کار کوي په کار دار چې هغه هم دغه سي آزادانه د نقل حرکت او د هغه د حفاظت بندوبست وشي چې په قبایلی سیمه کې هغه په دې باندې نظر وساتي
د تزیه کارانو په وینا چې د دې سره سره باید په حکومتي کچ د قبایلی سیمو د صحافیانو لپاره د روزنې پروګرامونه هم تابع کړی شي چې دا رنګ دوی په خشن خپلې ذمہواری تر سره کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دیارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمع پروس په سالور نیمو بجو دیارانو مشال
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو کمشنرانو او مرستیال کمشنرانو وایي به د راتلونکي کال د مئی تر میاشتې له صوبې نه د ګزن ناروغي ختموي د اعلان په پیښور کې د خیبر پختونخوا د ضلعو انتظامی مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړ د پولیو ناروغۍ مخنیوي په اړه دا غونډه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې په مرسته جوړه شوې وه چې په اړه ځلان یوسفزئی معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پولیو کنټرول روم تخنیکی ویان ډاکټر امتیاز علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په یخ موسم کې د پولیو ناروغي ختمول اسان شي او له دسمبر څخه تر مئی میاشتې پورې پولیو ناروغي ختمولو په غرض یې د صوبې ټولو کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو دو ورځنۍ غونډه رابللې وه
دا د پاکستان د بچو لپاره د پاکستان د قوم لپاره یو ډېر لوی بدقسمتي کومنګ د دې لو ترانسمیشن سیزن نه څه فائدہ وانه غستا او په دې کې موږ د وایرس سرکولیشن سٹاپ نکو نو د دې د ټول نغټ نقصان خو چې کوم نه هغه د پاکستان بچو ته دی د پاکستان د قوم ته دی چې پولیو بمدغه شانتي ماشومان به پاش کړي له بدنامۍ خبره هم د ملک لپاره چې یو کار دی چې هغه ټول ملکونه کولای شي پاکستان یې ولې نشي کولای نور انټرنیشنل لیول باندې هم خلک بدنه غواړي چې د پاکستان وایرس دی لاړ شي دا هغه بچي دي چې کوم نه متاثر کی هغه دی
د خیبر پختونخوا حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډایرکټر ډاکټر طاهر ندیم د غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صحت ادارې لخوا ډیپټي کمشنرانو ته د پولیو ضد مهمونو پوره اختیار ورکړی شوی دی
د پولیو کمپین طاقت زیاتولو لپاره څنګه اوس موږ سکول ټیچر انوالو کوو پک نو سکول ټیچر چې نو ډی ایچ او په وینه خو نه راځي کنه ډیفینیټلی هغه لپاره ډی سي آرډرز پکاري نو دې شی لپاره او دا شی ډیر کامیاب پاتې شوی دی دې سره ډیر امپروومنټ 2012 کې ډیر امپروومنټ راغلی خو پکا او خو دا سکیورټي دا نور چې کوم سیکورٹی ایشوز او دا قتل وغیرہ او دا فائرنگ جو شو نه دی په وجه لمونږ دا ورکرز کې پرابلم شوی دی پیمنٹ ایشو پکې راغلی دی نو ورکرز هغه کار کول دی هغه موټیویشن چې کوم دی هغه کم شوی دی
د بنو ضلع ډیپټی کمشنر محمد ایاز وینا دا چې نورو ضلعو په نسبت په بنو کې د پولیو ناروغي ختمون ګران دی خو پر روانو شپږو میاشتو کې به د دوی کوشش وي چې د پولیو ناروغي د یادې سیمې څخه ختم کړي
زمونږ کوشش دا او دا 14 کیسه زمونږ سره په بونو کې راغلي دي. نو د دې وایرس اوریجینیشن چې دی دا بهر نه خو اوس انفورچونیټلی زمونږ لوکل وایرس سرکولیشن چې دی نو هغه استابلیش شوی دی کم چې ډیر زیات خطرناک دی. مونږ په د سیدګی چک پوسټ باندې چې وکړه دا ټی ډی پیز راتلان نو د دوی د ټولو د ایمنایزیشن پروګرام مونږ کړو. دلته هم په روټین کې مونږ لګیا یو چې کله کمپین کیږي نو دا ټی ډی پیز مونږ ځان سره کور کوو. نو ان شاء الله د روان شپږ میاشتې څنګه تاسو دا ډیر مهم دی او کوشش کوو چې پاکستان پولیو فری شي پر روان شپږ میاشتې کې ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پولیو کنټرول روم تر مخه پر روان میاشت کې به د قبایلی سیمو ټولو پولیټیکل انتظامیو غونډه رابلی او در روان کال د مئی تر میاشتې پورې د قبایلی سیمو څخه د پولیو ناروغي ختمولو د پلان په باب له بور سره خبرې اترې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه